دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نوشاب آشنا یم د امریکا غږ آشنا رادیو د مخامنې خبرونې په پایل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري
د امریکا د سنا د مجلس یو هیئت په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلې دي د ایران د حکومت په زورګونو پلویانو نن مظاهره کړې ده او په مصر کې محکمې وو کسانو ته د اعدام سزا ورکړې
دن د دوشنبه ورځ د تلیدي میاشتې څلورمه د 2019 کال د نومبر د میاشتې له 15 سره برابر ده په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لاورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري په افغانستان کې د نومبر 15 له ښځو سره د تاوتریخوالي د منې ورځ ده
او زموږ تشویش نگرانی په دې باندې چې زموږ خوندې به تر څو دغه تاوتریخوالي قرباني کیږي بی حقه بی نه حقه
افغانستان د 2.2 میلیارد ډالر په ارزښت 12,000 ټنه جلغوزي چین ته صادرې
چې موږ هر څونه تولیدات لرو یوازې په دغه دوه ملک خرڅېږي نور هیوادو ته هم ضرورت نشته خو بیا هم اوس نور هیوادونه هم روان
په هانګ کانګ کې پرون یک شنبه د دیموکراسۍ پلویانو په پراخه کچه په محلي ټاکنو کې برخه واخیستل او ټاکنې ګټلې خو اول د دې سات پوره خبرونه البته رپورټونه وروسته اوري د دې سات پوره خبرونه زه او اشوق الله رحیم زید درته وړاندې کوم
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري د امریکا د سنا د مجلس د غړي کرستن جیل ران په مشرۍ یو هیئت رشپه په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلې دي دواړو لورو د افغانستان په امنیت خې حکومتوالۍ اقتصادي ودی او د سولې پروسې په اړه بحث او خبرې کړې دي د امریکا د کانګرس او سنا ګټ پلاوی وویل د تروریزم په وړاندې مبارزه کې زمونږ ګټ ماموریت خې نتیجه لري او مونږ ترې راضي یو
مخکنی ولسمشر حامد کرزی وایي د هیواد سیاسي امنیتي او ټولنیز وضعیت مخ په خرابېدو دی او ولسمشر غنی باید مخه ونیسي ښاغلي کرزی د افغانستان سیاسي امنیتي وضعیت او ټاکنو د کړکېچ په اړه وویل چې د هیواد د ناڅرګند برخلیک له امله خلک له هیواده وځي
نباید کشور با به بحران زیاتر بره ما در بحران هستیم فعلا میگه نتیجه انتخابات نیست بحران است پس صدا میکنیم مرد دکتر صاحب اشرف غنی و حکومت که دقت مجرد کنن و اوضاع مملکت بسنجن که به شدت به طرف خرابی روان است
مخکنی ولس مشر همدارنګ په حکومت غو کول چې د وضعیت د ښه کېدو لپاره له خلکو سره همکاري وکړي
د ننګرهار ولایت چارواکي په تیر درې ورځو کې 12 مخالف وسلوال تسلیم شوي دي تسلیم شوي کسان ځانونه د داعش د ډلې غړي معرفي کوي چې دوه پکې د ترکی او ډیر نورې د پاکستان اوسیدونکو دي په ننګرهار کې د ملي امنیت ریاست اته د وسلوال مطبوعاتو ته معرفي کړل چې وایي د داعش د ډلې غړي وو او په تیر درې ورځو کې ملي امنیت ته تسلیم شوي دي په تسلیم شوو کسانو کې د رسول خان په نامه یو جنگیالی هم شامل دی چې په اصل کې د قندز ولایت دی خو وایي په توره بوړه کې یې د داعش ډلې په پلوۍ د حکومت ضد فعالیت کاوه
مدت یک سال میشه به گروه داعش پیوستیم و البته تحت زیر تاثیر مطبوعات اونا و در فعالیت های ما در البته طرف خوگیانی ولسوال خوگیانی و طرف توره بوره
د ننګرهار ولایتي چارواکي په تیر دوه ونیو کې د داعش ډلې سلګونه غړي د خپل ماشومان او میرمنو سره حکومت تسلیم شوي دي چې اکثریت یې بهرنیان دي
په پاکستان کې محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مهم غړي ګلاله اسماعیل پلار ضمانت منظور کړ تقریبا یوه میاشت کېده چې پاکستانی چارواکو پروفیسر اسماعیل بندي کړی وو د ښاغلي اسماعیل لور ګلاله اسماعیل د همدې کال د سپتمبر په میاشت کې د پاکستان نه امریکې ته وتښتېد او د پناه اخیستو غوښتنه یې کړې ده د پروفیسر اسماعیل مدافع وکیل فضل خانوی د پیښور علی محکمې د سلو زرو کلدار ضمانت ومنه او خغلی اسماعیلی خوش کړ
د ایران د حکومت په زرګونو پلویانو هغه مظاهری او مظاهره کوونکي وغندل چې د حکومت پر ضد راوتلی دي د حکومت په پلوي زرګونه کسان نن د تهران د انقلاب په څلور لارې کې راټول شول دوی د حکومت په ننګه بیرغونه د زنونو سره لګیدول او مرګ په امریکایي شهرونه ورکول. امریکا په ایران کلک اقتصادي بندیزونه لګولی دي او امریکایي چارواکو په دغه هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو دفاع کړې ده. د فرانسې د خبري ایجنس خبریال وایي د حکومت په ننګه مظاهرې کې زاړه واړه او مذهبي مشران راټول شول. ځینې کسانو د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي تصویرونه هم لګیدول.
په مصر کې محکمې وو کسانو ته د اعدام سزا ورکړې چې په تروریستي فعالیتونو تورن وو. د خبر نور تفصیل د زامن مومن ناوري.
د قاهرې جنایي محکمې نن د دوشنبې په ورځ دغه وو کسانو ته د اعدام سزا واوروله. په دې کسانو تورو چې په 2014 کال کې په تروریستي بریدونو کې یو لس پولیس وژلي وو. محکمې همدارنګه اتو نورو کسانو ته د 10 نه تر 15 کالو پورې د بند سزا ورکړله. په دې کسانو هم تورو چې په امنیتي ځواکونو یې بریدونه کړي، د تروریستي ډلو سره یوځای شوي یا ورسره وسلې او چاودیدونکي مواد پیدا شوي. د اسلامي دولت ادایش ډلې ادا کړې وه چې په 2014 کال کې په پولیسو بریدونه هغوی کړي وو. د دې بریدونو نه وروسته حکومت د پولیسو او قضایه قوي واک پراخه کړ. زامن مومند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د ستوري اوریا. د امریکا د استازو د مجلس وکیلان د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د مخزي په تلاو د خپل علني غونډو راپور جوړوي. دیموکراتان وایي جمهور رئیس ټرمپ د خپل مقام نه ناوړه استفاده کړې ده او دوی په دې اړه اسناد لري. نور تفصیل د شیر غورزنګ ناوړی.
د ولسمشر د مواخذې د تحقیقاتو په ترڅ کې په تیرو دوه اونیو کې له پرلپسې علني غونډو وروسته دیموکراتان وایي چې دوی د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ناوړه چلند په اړه سند لري. تر اوسه ګڼ شمېر کسانو له شاهدۍ ورکولو نه ډډه کړې او یا د سپینې ماڼۍ له خوا ورته امر شوی چې غونډو ته ورنشي. ولسمشر ټرمپ روان تحقیقات یوه دسیسه بولي. دیموکرات سناتوري او د جمهوري ریاست وی کاندید د یک شمې پورې وویل چې شته سندونه ایجابوي چې په سنا کې په 5 ورځو کې د 12 شاهدانو په لنی غونډه کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو د ټلیفوني مکالمې په اړه موثق معلومات ورکړل شوې دي. دغه مکالمه د جولای په 25 نیټه شوې وه. دیموکراتان چې د استازو په مجلس کې د مواخذې پر مواردو رایګیری ته چمتووالی نیسي، هیله مندي چې دا بهیر دوام ومومي او له راتلونکي سوي کال نه مخکې په سنا کې تحقیقات پیل شي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه ته ادامه ورکو. د سوریې د اساسي قانون د تعدیل کمیټه نن په چنو کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې دوه مخونډه کوي. دوی مذاکرات کوي چې د سوریې د اساسي قانون په اصلاح او تعدیل هم خبرې لري. په دې کمیټه کې 540 غړي دي چې د سوریې د اوسنی حکومت د سیاسي اپوزیسیون او مدني ټولنې غړي پکې استازیتوب لري.
او وروسته خبر ده چې ترکیه وایي تیاری نیسي چې د توغندیو د دفاع هغه سیستم وزمایي چې د روسیې نه څه موده وړاندې واخیست. سره له دې چې امریکا د بندیزونو خبرداری ورکړی، خو په ترکیه کې مطبوعات وایي پاوز دې ته تابعه نیسي چې د S-400 په نامه د هوایي دفاع سیستم وزمایي. د ملیت ورسپانه چې د پاو سره نږدې اړیکې لري نن د دوشنبه پر ورځ ویلي دي چې د ازمایښت په پلان کار روان دی. دغه سیستم چې د امریکا د مخالفت سره سره ترکیه د روسیې نه واخیست، اوس انقره سره نږدې په هوایي اړیکې ځای په ځای شوی. د امریکا د کانګرس غړو هم خبرداري ورکړی که ترکیه دا سیستم فعال ک بندیزونه به پرې ولګوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي تیر درې ورځو کې ورته 12 دایښ وسلوال تسلیم شوي دي. په هانګ کانګ کې پرون یک شنبه د دیموکراسۍ پلویانو په پراخه کچه ملي ټاکنې وګټلې. ترن وریدونکو دا رپورټونه ورسته اوري، خو زرته د پخواني ولسمشر حامد کرزي د خبرو او څرګندونو په اړه رپورټ لرو. پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی دا چې د ټاکنو پایلې نه دي معلومې، افغانستان په بحران کې دی او باید دا بحران نور زیات نشي. د دې ترڅنګ پخوانی ولسمشر دا هم ویلی دي چې د چین په بین الافغاني ناسته کې د ولسمشر غنی په غوښتنه ګډون نه کوي. خدا ناسته دې زر تر زره دایره شي. رحیم ګل ساروان په دې اړه رپورټ را لګلی.
خوانی ولسمشر حامد کرزی وای وضعیت بحرانی دی او باید دا بحران زیات نشي. خوانی ولسمشر له ولسمشر غنی غوختل چې وضعیت ته دی لسره کتنه وکړي او وضعیت په شدت سره مخ په خرابې روان دی. خوانی ولسمشر خبر اعلان او ته ویل اول سره ټاکنو سره مخالف او د ثبات په ګټې نه بللې. وای په ټاکنو کې د خلکو کم ګډون وضعیت ته یو پټ ریفرندم وو.
نباید کشور با به بحران زیاتر بر ما در بحران هستیم فعلا میکنه نتیجه انتخابات نیست بحران است پس صدا میکنیم مرد دکتر صاحب اشرفی و حکومت که دقت مجرد کنن و اوضاع مملکت بسنجن که به شدت به طرف خرابی روان است.
خوانی ولسمشر حامد کرزی د چین په بیجینګ کې د افغانستان د سولې په تړاو د بین الافغاني کانفرنس د جوړېدو وختونه شو خدلای وی ویل چې جر دې دایر شي. خوانی ولسمشر وایي چې د ولسمشر غنی په غوښتنه په خپله د چین په ناسته کې ګډون نه کوي او په وینا یې د ولسمشر غنی غوښتنه و چې د چین ناسته دی په لوړه کچه نه وي.
دوی داسې فکر کوي چې په چین کې به د آشتی ملی پر نظام او پر څه باندې خبرې کیږي او ما نه ورسول چې په داسې حالت چې ډاکټر صاحب اشرفی په هغه کې تشویش ولري زه به لاړ شم دا موافقه ورسره وکړو چې بده خبر نه و زما تاګل ته ضرور نه و چې لاړ شم
د خبری ناسته کې پخوانی ولسمشر وویل چې د بیان ازادي لګو اکثره مخ ده. د وحید مجده وژل د بیان ازادي خپه کړي. د سولې د فارینو پنخه کول باید بند شي. هغه څو ګرام نه کړل خو امنیتي ځواکونو نه یو غوښتل چې د چا د شخصي او سیاسي اهدافو لامل نشي. پخوانی ولسمشر د سولې لپاره د امریکا د هڅو نه د ملاتړ هم وویل.
هغومره چې د امریکایانو د جنګ او تشدد مخالفت وکړی دی او کومې وغمره به د امریکایانو د سولې د کوشش تایید وکړي.
خوانی ولسمشر په داسې حال کې د امریکا د سولې د هڅو ملاتړ کوي چې ولسمشر غنی تیر ماښام د امریکا د سنا او کانګرس له یو پلاوي سره په خبرو کې ویلي چې ولسمشر ټرمپ ورته ډاډ ورکړی چې د سولې د پروسې د فعالیتونو څرنګوالی به له افغان دولت سره په مشوره او همغږۍ پر مخ وړل کیږي. ولسمشر غنی په دغه کتنه کې د سولې لپاره خپل اوماده ایزه پلان نه یادونه کړې ده او ویلي دي چې دا سولې پروسه دي د افغانستان په مالکیت وي. بلور ته شمیر قابل میشتي پخوانی طالب چارواکي وایي چې په قطر کې غیر رسمي مذاکرات روان دي.
سری هم دي طالبان کوشش ته دي کوي چې خبرې سری پاتې شي د پاره د دي امریکایانو طالبان دواړه کوشش کوي چې خبرې سری پاتې شي د پاره د دي چې نه په داخل کې واجب بلکې په خارج کې د افغانستان د خلکسته چې جنگ دوامي سي دلته په افغانستان کې.
د سوری دا تازه خبرې په داسې حال کې کیږي چې د چین ناسه د هم ځل لپاره تر نامعلوم وخت پورې ځنډې درې ده. تر څنګ یو شمیر د سوری هغه فعالان او سیډونکي چې طالب پلو بلل کیږي هم په نښه شوي دي. هغه څه چې پخوانی ولسمشری اندېښمن کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
زمان غاک دا واشنگتن دا ستادیو ناوری. دا ننگرار ولایت چارواکی وی تیرو دری ورازو که ورتا دو شپیتا دایش وصلوال تسلیم شیویدی چی دو پکی دا ترکیه هواد او دیر نوری دا پاکستان اوسیدون کدی. چارواکو لداغ وصلوالو ات دیر شی نن رسانهیو تا وخودن. زبیولا غازی پاکل رپورت لری.
دا ننگرار ملی امنیت اداره نن هغا ات دیرش دایش وصلوال رسانهیو تا وخودل چی دو پکی ترکان او ګن نورې د ډیورن کرخي د پاکستان د غاړې اوسیدونکو وو چې په تیرو درې ورځو کې د ملي امنیت ادارې ته تسلیم شوي دي. چارواکي وایي په تیرو درې ورځو کې د داعش دوه شپېته وسلوال کسان حکومت ته تسلیم شوي دي. د ننګرهار مرستیال والی تمیم عارف د تسلیمي په دغو مراسمو کې خبریالانو ته وویل
په دې کې دیرش تنه افغانان او دوه دیرش تنه بهرني وګړي شامل دي. په بهرنیو هیوادونو کې اوس لپاره چې کومه څېړنه ترسره شوې ده په دې کې د پاکستان او د ترکیې هیواد.
هغه وایي په لږو سیمو کې لا هم د داعش وسلوال شته دي چې پر وړاندې د حکومتي ځواکونو عملیات روان دي.
په غټه کچه باندې تهدید نشته. البته هغه فرعي مسائل چې په درو کې یا په اچین او یا تختو په بندر کې په فرعي کچه باندې که موجود وي خو هغه هم امنیتي ځواکونه سرخوځېدنې ته نه پرېږدي او دغه امنیتي ځواکونو په میړانه باندې به دغه لړۍ قائم وي.
په تسلیم شویو کسانو کې د کندوز ولایت اوسیدونکي رسول خان وویل چې د خوګیانو په توره بوډه کې فعالیت کوو او دوه کاله کېږي لا داعش سره یو ځای شوی و، خو پوه شو چې جګړه پرې سخته شوې او داعش په رښتینې توګه جهاد نه کوي. هغه وویل چارواکی وای تیرو دوو نیو کې د داعش ډلې سلګونه غړي لخوانو ماشومانو او میرمنو سره حکومت ته تسلیم شوی دي چې ډېر یې بهرنیان دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د نوامبر 15مه د خود سره د تاریخوالې د منې نړیواله ورځ په همدې مناسبت درته رپورټونه هم لرو چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت پکې څېړل شوی، خو دا رپورټ لږ وروسته اوري. په هانګ کانګ کې پرون یکشنبه د دیموکراسۍ پلویانو په پراخه کچه محلي ټاکنې وګټلې. که څه هم د ولسوالیو د شوراګانو د دغو ټاکنو ګټل سمبولیک دي، خو دغه انتخابات بیجنګ د یو حیرانوونکي ګواښ سره مخ کړی. نور معلومات په رپورټ کې اوري.
د هانګ کانګ د ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو کې په بې ساري توګه خلکو برخه اخیستې وه او رایې وشمیرل شوې. د ټاکنو پایلې د دیموکراسۍ د پالویانو ستره بریا ښیي.
ما هیڅکله په دې اندازه خلک نه ولیدلی، ډیر خلک وو.
دا په هانګ کانګ کې د چین پالویانو ته سمبولیک ضربه ده چې د هانګ کانګ پر سیاست پراخ کنټرول لري.
far beyond people's
دا یو پراخه بریا ده، د خلکو د تمه نه و، او دا یو ځل بیا د هانګ کانګ د خلکو ثبات ښیي. زه وایم 15-20 کاله به نوره مبارزه په کار وي چې په هانګ کانګ کې ستره دیموکراسي رامنځته شي.
د دیموکراسۍ پالویانو اوس په پراخه کچه د هانګ کانګ د ولسوالیو شوراګانې په کنټرول کې لري، خو دغه شوراګانې ډېر واک نه لري.
خلکو په رښتیا ځانونه څرګند کړل او یو څه واک یې ترلاسه، خو دا کېدای شي د بیجنګ له خوا له پامه وغورځول شي، خو د خلکو لپاره به هم ډېره ګرانه وي چې له دې ځایه بیرته پشا شي.
په هانګ کانګ کې خلکو د دیموکراتیکو اصلاحاتو د راوستلو لپاره د 15 میاشتو لپاره مظاهرې وکړې چې په ځینو سیمو کې په خونړیو نښتو واوښتلې، او د چین د کمونست ګوند د نفوذ د زیاتېدو له امله قهر او غوسه پراخېدله.
د هانګ کانګ لپاره اوس مهال د تاوتریخوالي پای ته رسېدل او د نظم راوستل ستره دنده ده. هانګ کانګ د چین برخه ده او د هانګ کانګ چارې په بشپړ ډول د چین داخلي چارې دي. د چین حکومت هوډ کړی چې د ملي حاکمیت، امنیت او پرمختیایي ګټو ساتنه وکړي او د یو هیواد دوه سیستمونو پالیسی پلی کړي او د هانګ کانګ په چارو کې د هر ډول بهرني لاسوهنې مخالفت وکړي.
څېړونکي وایي د ټاکنو د پایلو وروسته به د هانګ کانګ دیموکراسي پلوه غورځنګ په نړیواله کچه ملاتړ ترلاسه کړي، او دا به د هانګ کانګ پر حکومت د فشار راوستلو لامل شي چې د مظاهره کوونکو غوښتنو ته غوږ ونیسي.
د واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. په افغانستان کې د نومبر 15مه له ښځو سره د تاوتریخوالي د منې ورځ د ټولې نړۍ په څیر هم ولمانځل شوه. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو چارو وزارت وایي په تیر یو کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 4449 پیښې ثبت شوي چې له دې شمېرې 40 پکې د ښځو د وژلو پیښې دي. لیمی نیازی له کابله په دې اړه رپورټ رالېږلی.
د نومبر 15مه له ښځو سره د تاوتریخوالي د منې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې لا هم په دغه هیواد کې له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه لوړه ده.
افرادګرایي، بې سوادي، عدم آگاهی از حقوق زنان، اعتیاد، فقر، بیکاری، تکالیف روانی، عطف عنانات ناپسند اجتماعی، مداخله زورمندان در نهادهای عدلی و قضایی و فرار عاملین قضایای خشونت در ساحه خارج از کنترل دولت، باورهای منفی و دید زن ستیزانه، همه و همه از دلایل بروز خشونت ها علیه زنان است.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې د تیر 2013 کال نومبر 15مه څخه نیولې د 2019 کال تر همدې نیټې پورې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 4409 پیښې ثبت شوې دي. له دغه شمېر څخه 2018 قضیې عدلی او قضایی دارو تراجی شوی دی. پا دا غشمیرو که اتدیرش قضیه ده تاوتریخوالی شدیدی پیخی خیی چه شل قضیه پکه ده خزو ده وشلو دی. که چه هم دا غا وزارت ده خزو پر ورانده ده تاوتریخوالی ده شمیرو ده زیادوالی یا کموالی پارد سنوی، خود بشری حقونو کمیسیون پا دا غا قضیو که ده 8% زیادوالی خبره کوی.
در 224 ولسوالی برای هزاران تن اهم از مردان و زنان در موارد مهمی چون حقوق خانواده، نتایج ناگوار رسوم و عنانات ناپسند، ارائه معلومات از قوانین حمایت از زنان، نقش و مهم بودن اشتراک زنان در پروسه صلح و انتخابات آگاهی رسانیده شد.
با افغانستان که د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما وای افغان حکومت باید د ښځو پر وړاندې د جنسي او جنسیتي تاوتریخوالي د ختمولو او د ترسره کوونکو د معافیت د له منځه وړلو په برخه کې نورې هڅې هم وکړي. همدارنګه د دولت په چارو کې د بشري حقونو وزیر سیما سمر وویل چې له ښځو سره د تاوتریخوالي مرتکبین باید مجازات او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
ای ادامه فرهنگ مافیات جامعه را به طرف یک انارشیزم میبره، نه ای که کمک بکنه که جامعه را به طرف یک جامعه قانونمدار و برابر و عاری از خشونت بسازه.
خود افغانستان لوی څارنوالی بیا وایي چې د 1990 کال له پیله د ولایتونو او مرکز په څارنوالیو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2520 قضیې څېړلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 FM 3.5 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د افغانستان او چین خصوصي سکتورونو له افغانستان نه چین ته د جلغوزو د صادرولو 15 کلن تړون لاسلیک کړی دی. د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې د دغه تړون په اساس د 2.2 میلیارد ډالر په ارزښت 12,000 ټنه جلغوزي چین ته صادرېږي. ممتاز بهیری پاړه رپورټ لري.
ټاکل شوې چې افغانستان پر راتلونکو 15 کلونو کې د 2.2 میلیارد ډالر په ارزښت 12,000 میټریک ټونه جلغوزي چین ته صادر کړي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال حشمت الله غفوري د دوشنبه په ورځ د افغانستان او چین ترمنځ د جلغوزیو د صادراتو د 15 کلن تړون په اړه خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې دا تړون تیرونی په چین کې د افغان او چینایي شرکتونو ترمنځ لاسلیک شوی دی.
در قسمت صادرات جلغوزه به کشور چین شرایط
د جلغوزیو د صادراتو په برخه کې شرایط د چین لخوا ټاکل شوی دی. شرایط سخت دي. خو د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د کرنې وزارت ژمن دی چې د جلغوزیو د حفظ الصحه په اړه د چین شرطونه پوره کړي او د افغانستان د حکومت لخوا لازم سرټیفیکټونه صادر کړي تر څو د چینایي لوري ډاډ حاصل شي
صادر بکنن تا اطمینان جهت چینایي حاصل شي.
ښاغلی غفوري د غرازوویل چین ته د افغانستان د وچو میوو د صادرولو په یو بل جلا تړون کې چې د افغان او چینایي شرکتونو ترمنځ سمو د وړاندې لاسلیک شو د 50 میلیونو ډالرو په ارزښت جلغوزي، پسته، بادام او غوزان به دغه هیواد ته صادر شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې تیر کال افغانستان 14,000 ټنه جلغوزي د ځمکې او هوا له لارې چین ته صادر کړي دي. د دغې خونې ویان جان آقا امید امریکا غږ ته وویل چین او هند د افغانستان د کرنیزو محصولاتو په ځانګړي ډول جلغوزیو لپاره یو ښه مارکیټ دی.
محصولات هندوستان او چین ته نن سبا مصادرات شروع دی، دا یو ښه لاسرالنې ده، ځکه چې هلته هم د میلیارد ډېر خلک اوسېږي او به یعنی مونږ چې ورته میلیاردي بازارونه یا مارکیټونه وایو او هغه په هندوستان کې چې مونږ هر څونه تولیدات ولرو یوازې په دغه دوه ملک خرڅېږي، نور هیوادو ته هم ضرورت نشته، خو بیا هم اوس نور هیوادونو ته هم روان.
د افغانستان او چین ترمنځ د جلغوزیو د صادراتو د 15 کلن تړون په اساس دا جلغوزی د حیرتان بندر له لارې د اورګاډي په واسطه چین ته انتقال کیږي چې تر حیرتانو پورې افغان سوداګر رسوي او له هغه ځایه تر چینه پورې بیا چینایي سوداګر انتقالوي. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ ادارې مرستیال عبدالباری صدیقی وویل چې د جلغوزیو د انتقال لپاره د مزار حیرتان د اورګاډي پټلۍ په سټیشنونو کې کافی امکانات برابر شوی دی.
از طریق از این خطا هم جلغوزه هم یکی از محصولات حقاد بود که
دور پرتلی دغه لیکل لاره با جلغوزی هم صادر شی او دغه تفاهم په اساس ټاکل شوی چې بادام او پسته او نور کرنیز محصولات هم په منظم ډول چین ته انتقال شي. دا تفاهم د افغانستان او چین د خصوصي سکتورونو ترمنځ شوی دی او د افغانستان د اور اورګاډي پټلۍ اداره د افغان حکومت له ادرسه د دغه پروسې ملاتړ کوي او کوم سہولتونه ته چې اړتیاوي برابروي
ضرورت بشه لازم بشه برزو فراهم خواهد کرد.
چین ته د 12 ټونه جلغوزیو د صادراتو د تړون په داسې حال کې لاسلیک شوی چې سکل په افغانستان کې د جلغوزیو حاصلات تر 12% زیاتوالی موندلی دی. د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو په اساس سکل 24,000 میټریک ټونه جلغوزی د افغانستان له بیلابیلو ځنګلونو څخه راټول شوي چې د تیر کال په پرتله 1000 میټریک ټونه زیاتوالی ښیي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د روان خبرونه وروسته رپورټ اوري. د امریکا د استازو مجلس وکیلان د جمهور رئیس ټرمپ د ماخذې په تړاو د خپلو علني خوندو راپور جوړی. دموکراتان وایي چې جمهور رئیس ټرمپ د خپل مقام نه ناوړه استفاده کړې او دوی په اړه سند لري. په دې اړه نور جزئیات د احمد شکیب دوست اوري.
If you would please rise and raise your right hand, I will begin by swearing you in.
د ولسمشر د ماخزه د تحقیقات په ترڅ کې په 13 کې له پارلمان څخه لنی غونډه وروسته دیموکراتان وایي چې دوی د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ناوړه چلند په اړه سند لري.
ولسمشر د خپل شخصي ګټو لپاره خپل مقام کارولای او په دې کار سره د متحده ایالاتو ملي امنیت لپاره ورزولای دی.
تروسا گنشمیر کسانو له شاهدی ورکول نه ډډه کړي او یا د سپینې مانی له خوا ورته امر شوی چې غونډه ته ورنشي. ولسمشر ټرمپ روان تحقیقات یو دسیسه بولی. فکر کوم چې موږ د غولولو یوه سخته اونۍ تیره کړه. لوی فریب دوی د مؤاخذې غولول بولي چې دا فوق العاده نتیجه ورکوي او موږ پراخ ملاتړ لرو. دیموکراتي سناتورې او د جمهور ریاست یوې کاندیدې د یک شنبه په ورځ وویل چې شته سندونه جوابوي چې په صنعا کې تحقیقات پیل شي.
دا د موترکیت د قضیې نړیواله بڼه ده، چیرې چې یو ولسمشر د خپل سیاسي سیال په اړه د سند پیدا کولو په خاطر د نړۍ له یو رهبر نه مرسته غواړي. اساسا همداسې یو څه پیښ شوي او موږ همدغه قضیه جوړوو.
په 15 ورځو کې 12 شاهدانو په علني غونډو کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو د تلیفوني مکالمې په اړه موثق معلومات ورکړل. دغه مکالمه د جولای 15 شوه وه. شاهدانو د استازو مجلس وکیلانو ته ویلي چې د ولسمشر شخصي وکیل روډي جولیاني د اوکراینی چارواکو لخوا د تحقیقاتو د اعلانولو لپاره فشار راوړل.
موږ ټول پوهېدو کله ښاغلي جولیاني سره کار کول رد کړو، موږ به د امریکا او اوکراین ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره موقع له لاسه ورکړو. ځکه نو موږ د ولسمشر اوامر تعقیب کړل.
وروستیو میاشتو کې د ولسمشر د مؤاخذې له تحقیقاتو نه د ولسونو ملاتړ هم زیات شوی دی. دیموکراتان چې د استازو په مجلس کې د مؤاخذې پر مواردو رایګیری ته چمتووالی نیسي، هیله مند دي چې دا بهیر دوام ومومي او له راتلونکي سوي کال نه مخکې په سنا کې تحقیقات پیل شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
اوس هم د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ.
د امریکا د سنا د مجلس په یو هیئت تیر شپه په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلی دي. دواړو لورو د افغانستان په امنیت کې حکومتوالۍ، اقتصادي ودې او د سولې په پروسې خبرې کړې دي. مخکنی ولسمشر احمد کرزی وایي د هیواد سیاسي، امنیتي او ټولنیز وضعیت مخ په خرابېدو دی. ولسمشر غنی باید مخه ونیسي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په 13 ورځو کې ورته 12 مخالف وسلوال تسلیم شوي دي. تسلیم شوي کسان ځانونه د داعش د ډلې غړي معرفي کوي چې دوه پکې د ترکیې او نور یې د پاکستان اوسیدونکي دي. په پاکستان کې محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مهمې غړي ګلالۍ اسماعیل پلار ضمانت منظور کړ. تقریبا یوه میاشت کېده چې پاکستاني چارواکو پروفیسر اسماعیل بندي کړی و. په مصر کې محکمې وو کسانو ته د اعدام سزا ورکړي چې په تروریستي فعالیتونو تورن ول. د قاهره جنایي محکمې نن د شنبه پر ورځ د غوو کسانو ته د اعدام سزا واوروله. په دې کسانو تور و چې په 2014 کال کې په تروریستي بریدونو کې یو لس پولیس وژلي ول. ترکیه وایي تیاری نیسي چې د توغندیو د دفاع هغه سیستم وازمایي چې د روسیې نه یې څه موده وړاندې اخیستی وه. سره له دې چې امریکا د بندیزونو خبرداری ورکړی، خو په ترکیه کې مطبوعات وایي پوځ دې ته تابعه نیسي چې د S-400 په نامه د هوایي دفاع سیستم و ازمایي. د ایران د حکومت په زرګونو پلویانو هغه مظاهری او مظاهره کوونکي وغندل چې د حکومت پر ضد راوتلی ول. او وروستۍ خبر دا چې د سوریې د اساسي قانون د تعدیل کمیټه نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې دویمه غونډه کوي.
لومړی نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په حبدیزی پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د تاریخ خپرونه اوري تر پایه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو د تاریخ خپرونه پسې د پښتو د رڼا خپرونه خپریږي. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده، نو د ښځو خپرونه هم همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. تر بیا هم خدای مل شي.